دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو له بلوڅ جلاوطن مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د بلوچستان د سمای حکومت د نوی اعلان او ورسره د افغانستان د زابل او هلمند ولایت فارړه راپورونه او نور ګڼ شمېر راپورونه هم درته لرو. په پای کې به ځانګړې او نزه خپرونه روښانه مستقبل هم واوري. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. د بلوچستان صوبای حکومت ویلی دی چې د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي ټولو بلوڅو مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی ورلیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره امادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړې چې د ابراهیم داغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوڅ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. ابراهیم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوڅان خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوڅ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. ابراهیم داغ بوکټي د وژل شوي سپین ږیري بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلند هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پر په اسلام آباد کې به خبري غونډه ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګر مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې و پاکستاني عدالت دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت پاکستان تورن سوی دی. لابل خوا پرند پاکستان د پیټرولیم په خوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد ویبل مقدمه په خاطر عدالت ته حاضر سو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 1400 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته سولې دي. د سیمې اوسیدونکو عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مارشال رادیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان راویستلي، ډېر موټر دي، اندازه به نشي 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپورونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا د هغو کسانو په ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخو د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبان ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسوالو په ضد هوایی او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې یا قدم نشینی شوی وی هغه تصفیه شوی دی یو څه د محدود ساحه پاتې چې په حالت د تصفیه کې دی ان شاء الله.
مساکله ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د ورستۍ راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه المشال ډیوس خوري. سربیا مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړوي. تاسو موږ ته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخکې کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له شلو څخه تر پنځوسو پورې د کډوالو مړې موندل شوي دي چې څو ورځې وړاندې لمړ شوي وو. په جولای کې د منځني ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,500,000 کسانو ته ورسېدی چې بېساري دي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارې کې تر شلو زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږۍ سره دا ستونزه هواره کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. استاسو پام د رواني خبرونې د ځینو مهمو راپورونو پر لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د بلوس بلتون غشتونکو مشر براهم داغ بوکټی لخوا مذاکرات د آمادګۍ د خبري هرکلی کړی دی او ویلي دی چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشران سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی ولیږي.
دا یو بہت بڑا مثبت فیصله ہے.
د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینون نیولی دي. یو ځایی استوګن په دې اړه وایي
ډاکټر محمد منصور اندازه 15 کلان شلویستی دی ډیر موټر دی دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی. مسلمانان په ډوډۍ پرنر شي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقله ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر ځواک وای
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډیری هغه ساحې چې قدم نشین شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
نړیوال بانک د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 9 کروڑ ډالر منظوري ورکړی ده. خو د فاټا یو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نورې زیاتې مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردې مطابق په دې باندې شلکم 200 اربع روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومت خودي دي 100 اربع روپۍ.
او په نيز خبرونه روشانه مستقبل کې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا د مکتب سکولونو پر بندولو بحث شوی دی. د سوات یو مدني فعال د دې ګام مخالفت کوي او وایي
سوات چې دی د پتیر ترهاګری کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کم دی زیات ځپلې شوی دی. په دې حال کې درېنه سکولونه دا بندول د یو ډیر غټ زیاتی و.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره زو خپل لمړي راپور ته د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر براهم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي شولې. براهم داغ بوکټی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د ابراهیم داغ بوکټي د اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا
ډېره مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. ابراهیم داغ بوکټي په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او ابراهیم داغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د ابراهیم داغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساتس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د ابراهیم داغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې ابراهیم داغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې ابراهیم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی. اوس زه د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبان ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون پر لیکه ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د دې ترڅنګ له زابل ولایت څخه داسې راپورونه راغلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. په دې اړه نور حال له کندهار د زموږ خبریال محمد صادق رښتین راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علما کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علما کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخته سره راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسیکله هم سره ویستلي ډېر موټر دي، اندازه به نشي 15 ولایتونه طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرو کې سره ناست دي. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقدر واوري او د دوو په مابین کې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټول ولسوالۍ د بینېږي.
د ملا محمد عمر دمړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپورونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په مساکله ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړې او ځینې مځکني ځواکونه یې هم د افغان امنیتي قواوو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د امریکا په مشهي د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قبنشینې شوې وي هغه تصفیه شوي دي.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حملو د سولې لپاره هیلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. نړیوال بانک د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د څه باندې 5.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوه مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د 2 کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 5 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بینک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 45,000 روپۍ ورکړی کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 او 40,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بینک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د 2 کاله عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بینک خپل بیان کې زیاتوی کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بینک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچتول وی
د کومه طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 اربع روپۍ دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ 80 اربع روپۍ د حکومت سره د دې گنجائش نه شې دای کړی وي. نو دا په 80 اربع نه کیږي. دله چې کم از کم 100 اربع روپۍ نورې نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نورې نه خود شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بینک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړ شوی ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په قبایلی سیمه کور ایمرجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د ولس ورزنی کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 6 نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر 1.5 نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر 1,00,000 زیات ماشومان ته ستنې وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلی سیمو او په ځانګړې توګه په کورم کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیش مخ ته راغلي دي. نور حال د تاریخ او رګزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې 6 نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې جاری وي. په دې مهم کې به د 6 میاشتو نه واخله تر 10 کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایتالرحمن مشال لوډیو ته وویل تر اوسه 2,00,000 ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې حالې. دوه ال پسما کې مهم د کامیابی لپاره 2,50 اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم ال په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومان ته وهل کیږي.
پولیو ویکسین هم
خبره په مهم کې اور سره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ونه تر 10 کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټول نړۍ کې یو خطرناک ناروغي ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلی سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغه ناروغي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دی چې په قبایلی سیمه کې د 10 کالو پس د خسرې ناروغي پر ضد دغه مهم کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. د مقالې نورې برخې له ګلای ازاورو.
ډان ورسپانه په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د 10 مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار تر سره کوي. ورسپانه کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به تر لاسه کړي. ورسپانه د رانا سناولا د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 15 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولې دي. په دې صوبه کې 14,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي، خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نورو صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي. ورسپانه لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوه وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی، خو د ورسپانه په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه. ورسپانه لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریځ عناصر موجود دي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خود دا سی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورک ریشی.
مدارس باید یو کنترول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب دی منزلار شی.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې 40 اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاري وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنې د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا 140 اټمي وسلې لري او هند ته د دې مخواوشا 100 وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکی هیواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د څېړنیزو ادارو د دې وروستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکې کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړه کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګي پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنی د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکي وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
زمو شغله مشال رادیو خبری چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د سهار لسنیمې بجې تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ پرم په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ابراهیم داغ بوکټی په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشران پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. دا څرګندونې دوی تر هغه وروسته کړي چې کله پاکستاني عدالت د هغه د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دغه حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ او ویل چې پر دوغو دواړو د میلیون ډالرو د رشوت اخیستو تور دي. د افغانستان د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدالت د طالبان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوتنه د ملا منصور د عدالت د طالبان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند د والي ویان د مرز ځواک وایي چې د وسوال په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي چې په یوې لارې کې تر شلو زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپای اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړې چې باید اروپای اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او همغږۍ سره د کډوالو د راتګ ستونزه هواره کړي. دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه او واوریدي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز زهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانه لوستي او مهم ټکي ورسخه راخست دي چې تاسو په امر تره ګرځو.
نن د پیښور د خبریدونکو اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانسته وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانسته په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا نو داشن بددی سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریا وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریا زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو په کار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیاتې کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وایي اتاییت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کیږي. د ادارې په وینا چې د وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د اتیت په زمره کې راځي. ادریا اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د اتیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکی د ډاکټرانو تنظیمونه هم حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد ته تایید نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوڅ بلتون پالو د جلاوطن مشر ابراهیم داغ بوکټي د ورستۍ څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ مساکله باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلويخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کله ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کله په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر دوه چنده و، خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازي په دیونې کې ماسکو، جنیوا او ریاست سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییز حل لار ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې څنګړې استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبه په ورځ نوموړی ریاست ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 24 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنیوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول وروسته له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بلل دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف سره پرم په کابل کې په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا ګیس ترانزیت سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي. بلغه د ترکمنستان ولسمشر شاغلی محمد اوفول چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیات سي او هڅه بوسي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهر سره هم مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت شالې ژلې دي چې تاسو یې دوه تر بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او وی ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وی د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملي کاري روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ تکول لپاره څومره هڅه کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 340 کیلومتر ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لاله له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالر اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیک، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سولې افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیا رغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همدارز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د ځنګړي اونیز خبرونه روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت ویلي د تیر 14 راهیسي په جماعتونو او حجرو کې جوړ شوی د مکتب په نوم سکولونه به ختموي او ماشومان او استادان به نږدې پرایمري سکولونو ته استوي. خو د دې صوبې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصله مخالفت کړي او ویل دي چې تحریک انصاف په واکمنۍ کې صوبایي حکومت دی لولس سره کړي هغه وعده پوره کړي چې انتخابات پر مهال ورسره د تعلیم د پرمختګ په لړ کې کړي وي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې پر دې موضوع د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پاکستان د آئین تر مخه د هیواد هر وګړي ته د صحت او تعلیم بنیادی سهولتونه رسول د ریاست ذمہواری ده او د اتلسم آئینی بدلون نه پس دا ذمہواری د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومتونو ته منتقل شوې ده. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت د صوبا کې د تیرو سولسیزو راهیسې په جماعتونو کې قائم شوي د مکتب په نوم سکولونو د بندولو خبره هم کړې ده. په پښتونخوا کې 1000 مکتب سکولونه دي چې پکې خواوشا 100000 ماشومان زده کړې کوي. که څه هم صوبایي حکومت د لړ کې ځینې وضاحت کړي، خو بیا هم د سوات سیمې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه ټول ګوندیزه غونډه کړې او په حکومت یې ټینګار کړی چې نه یوازې دغه ارضي سکولونه د مستقل کړي، بلکې د سیمه کې د نور سکولونه هم جوړ کړي. دغه ټول ګوندیزه غونډه د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی انوویټیو یوت فورم رابللې وه. د یادې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال مشال ریډیو ته د دې مسلې په هکله وویل:
ندای په سواد کې باندې کړو، په دغه درې نیمې سکولونو کې تقریبا 1300 ماشومانو سبق دی. سواد چې دی دا په تیر ترهاګرۍ کې او په سیلاب کې د دې ځای تعلیم چې کوم دی زیات ځپلې شوی دی، او څه تقریبا 1500 سکولونو چې کوم دی دا په سیلاب کې او په ترهاګرۍ کې چې کوم دی، نو په دې حال کې درې نیمې سکولونه دا بندول او د دې ادغام په نور سکولونو کې کول زما په خیال باندې یو ډېر غټ زیاتی و. کله چې ماشومان په 1 اگست باندې سکولونو ته لاړو، نو د دوی هغه سکولون په خپل ځای باندې نو ماشومان چې دي، نو دا ډېر زیات انتشار ښکار و. دوی د تیرو د دې وخته پورې دا ماشومان چې کوم دی دا په کور کې دي.
نوموړی وای چې د ټولې صوبې د وروسته پاتې ضلعو ماشومان د مکتب اسکولونو په بندېدو متاثره کیږي، خو سوات په دې وروستیو کې د یو شمېر قدرتي او انساني افتونو سره مخ شوی. دلته زیاتره سیمو کې مکتب اسکولونه د ماشومانو د تعلیم یوازنۍ وسیله ده.
زه د مختلفو خلکو سره ملاو شوم چې خو په دې خبره باندې چې څنګه غرض ونه کو، بیا جی مونږ یو دغه وکړو چې یو ریډیو کړل د ماشومانو په هغه کې تقریبا 2000 ماشومان یې سواغستل. دا 2000 ماشومان چې څنګه ډېر خپل پلانونه سره راغلي او د مختلف سکولونو له شپه د بیلابیلو سیمونو او د دوی یو ناره وو چې کوم چې تعلیم زمونږ حق دی، زمونږ حق چې کوم دی دا مافلی ته یو لسم ځست باندې مونږ دا ریو کړل. په دې کې ماشومان دا مونږ چې را مونږ لري او بل مونږ لري جوړې نه خو مونږ لري زمونږ سکولونه ځینې ماشومان په دې ډول چې زمونږ ملګرو سکولونه شته خو زمونږ سکول نشته. کله چې موږ د ریډیو کړل نو زمونږ د خبرې لک شانتي زوونه او حکومت بیا هم زمونږ خبره په سنجیدګۍ باندې وانه غستله. نو بیا په 15 اگست باندې موږ د دې مسلې د حل کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس وکړو چې په هغه کې د مختلف سیاسي چې کومې ډلې دي ګوندونه دي د هغې مشرانو په هغه کې یو موږ د صوبایي لیول مشر کینولی او یو موږ د ډیسټریکټ لیول مشر کینولی.
ډاکټر جواد اقبال وای د خپل سیاسي مشرتابه نه ډیر خوشاله دی چې د سیاسي اختلافاتو باوجود د ګنشمیر ګوندونو مشرانو په دې ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او دا یې مهمه مسله وبلله. په دې غونډه کې ګډون کوونکې د سواد ضلع د پیپلز پارټي مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وای:
رسونه پولیټیکل پارټیانو هیڅو صدران ام پی ایس ام ان ایس مشیران ابو تصیب خبره متفق شو چې څنګه پښتون نه بلکې د پاکستان په سره د مول په سره باندې د تعلیم له موږ ډېر زیات زور ورکو دا بخیر خلک الته دا مکتب سکولونه نو هغه چې کله دا پی ټی آی ګورنمنت راغی هغه مکمل تور هغه سکولونه ختم کړ. نو موږ په دې دا وی چې راتاسو مهرباني وکړئ د چا د سیاسي دغه مکووي دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. نو ما په کې دا یو خبره وکړه چې د سیاسي دغه بل اثر پکار ده چې موږ د سواد قام باندې راهمو کو ځکه چې الله به موږ خبره ته پوسکي.
پخوانی صوبایي وزیر او په سوات کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند امیر قاری محمود وای تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو پر مهال ویلي وو چې صحت او تعلیم ته به خاص توجه ورکوي، خو تر دې دمه یې په دې برخو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
موږ غواړو چې د ملک کې څوک بیتعلیم خلک پاتې نشي او هر ماشوم هر بچی چې نه یو ماشوم ته چې کم دی نه د تعلیم ورسیږي. نو په دې کله باندې چې په دې سوات کې او په دې صوبه کې مکتب اسکولونو په دې ډیویژن کې خصوصا د سواد د یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب اسکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و اسکولونه لري. ولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر تر په کورې جو څنګه دې موجوده حکومت مکتبونو بنتو نو تاسو حکومت دا دعوی کوي چې موږ تعلیم عام کوو تعلیم لپاره بجټ ورکو بل څه چې کوم دا ماشوم بیا یا چې ټوټل کې کار کوي صفائی کوي یا ځي چې د نه پلارو کوڅو کې جاړو وي یا ډوکی راغونډي یا چلو شیک راغونډي یا خپل گزاره کوي نو تعلیم نه دا ماشومان پاتې شو.
هلته د قومي وطن پارټي مشر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو په دې لړ کې منصوبه بندي نه لري او د بد مرغه همدغه ډول په دې صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو حکومتونه راغلي چې د تعلیم په لړ کې یې داراز ارزي ګامونه پورته کړي دي.
مطلب سکول کوم خبره ده نو کوم هدف پوری چې د حکومت هغه دی نو هغه موږ یې کړی دی چې کم سی کم په مطلب سکول کې دي ډېر شو ماشومانو نه سیوا ماشومانان دي او هغه ته دي په ښه طریقه تعلیم هم ورکړی کېږي اسې دي پیسه نه ضایع کېږي. بنیادی طور خبره دا ده چې هر ګورمنټ راځي او هغه تعلیم د عام کولو خبرې کوي د صحت متعلق خبرې کوي خو پابندي نه کېږي. زمونگا چی سمر پوری ددی خبر تعلق تے نمونگا دا زمون دا پاٹے ہم او زمون پول دا موقع تے چی کم سی کم منصوبہ بندی کول پکار دی او آغا منصوبہ بندی در آروان شلو پینڈیشتو کالو دا پارا پکار دی او زر پدی کتاو سو سر سادہ گونتے مثال در کم چی پچورانوے پچانوے کے دلتا پا منگوارا خار کی یو ڈگری کالج منظور شو آغا ڈگری کالج ہم پا یو پراویٹ با دکانونو کې نن هم قائم دی او شل کاله پس تاغي اوس په بلډینګ باندې کار روان دی. نو د افسوس خبره دا ده چې شل کاله مخکې د پاپولیشن کم حالو نن د پاپولیشن کم حال دی. نو په کار دا ده چې په دې دوران شلو د کالو دوران کې په منګوره خار کې دوه درې نور کالجونه جوړ شوي او داسې د جنکو ماشومانو کالجونه جوړ شوي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای د سکول د عمر هر ماشوم ته بنیادی تعلیم ورکول د حکومت آئینی زمواري ده او د اتلسم آئینی بدلون تر مخه دغه زمواري اوس صوبایي حکومت ته اوړېدلې ده.
زمونږ د 73 د آئین د اتلسم ترمیم نرستو آرټیکل 25 دا باور ورته واده کې دا ډېر په زور باندې ویلې شوی دي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم هلکان او جنکې دي هغې ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمہداري ده. زه ډېر په افسوس سره وایم چې د اتلسم ترمیم دونه وقف شو. زموږ د ایم پي دور کې موږ په 2012 کې ډرافټ لیجیسلیشن کړی او ډرافټ هم تیار کړی او د قانون سازۍ هغه قانون سازۍ هغه ډرافټ لا تر اوسه پروت دی. هغه کې ما تحریک هم پیش کړی دی اسمبلی په سیکرټریټ کې چې یاره حکومت د آرټیکل 25 لاندې د دې لپاره قانون سازي وکړي په سوات کې د تعلیمي شعره چې دغه 29% د جنکو تعلیمي شعره چې دغه 20% نن کمه ده. نو که جنوبي ازاد وګورې سوات خو خلک ګڼي چې تعلیمي لحاظ سره مخکې دی چې دا لا مخکې په 29% دی. نو کم چې وروسته علاقې وي د هغې پرسنټیج به خو د دې نه هم ډېر کم وي.
نوموړی زیاتوي که صوبایي حکومت مکتب اسکولونه بغیر لسه دلیل بندوي نو دا غیر قانوني ګام دی چې دوی به یې مخالفت کوي. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د صوبای حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې د مکتب سکولونو د بندش په حواله خبرې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې په دې حقله د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه څه دي.
په سوات کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په جماعتونو کې قائم شوی مکتب اسکولونو د بندش خلاف یو ټوله ګوندیزه غونډه کړې. د دې غونډې تنظیم د نوښتګر ځوانانو ټولنې آی وای او کړې وو. په دې غونډه کې ګډون کوونکي د قومي وطن پارټۍ یو مشر فضل الرحمن وای د لړ کې دوی د صوبایي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
دا اوسنۍ ګورمنټ چې کمیټي هدي ګورمنټ ناشته یا خصوصا تحریک انصاف. نو د تحریک انصاف د مشهور خو خلکو ته دغه و چې مونږ تعلیم او د سیاست په معامله کې به ډېر کار کوو او هغه وخت مونږ د سیاست نه بالاتر خبره کوله او مونږ دا خبره کوو چې یاره که تاسو په خپله کومه خبره کې تجربه نه لرئ نو د نورو هغه خلکو نه تجربه والی چې کوم دې باندې کار کېږي نو هسې د اعلاناتو نه ته نه جوړېږي او هغه عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي
نو کته ډیر وچ زما سم نه باسه نو کم دې ته نه باسه نن ته اتلا پلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 2300 ماشومان ناسي دا شان چې مکتب ماشوم پر پسرا ولې دا مونږه د مکتب د ماشوم په دغه لحاظ ما کو هغه استاد باندې دې جمهوري راوستي شي چې دا هغه ماشوم چې کم دې هغه د کور کار کوي ولا کنه هغه سبق وای او هغه سبق دې موقع ته لشي چې هغه هغه شان ماحول ملويږي او کنه واه ملويږي
دا راز پخوانی صوبائی وزیر او په سواد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګورن امیر قاری محمود وای صوبائی حکومت ته پکار دی چې پخوانی تعلیمی منصوبو د ختمولو پر ځای نوې منصوبې هم شروع کړي
مونږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا د هغې لپاره چې مکتب سکولونه وي دا دې په پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم د هغې لپاره مناسب شپږ اووه کمرې هغه دې ولا تیار کړی شي دله دې بلډینګ ورکړی شي دارنګې کالجونو انتظام دی شي هاي اسکول ندي دلته کې نو هاي اسکول ندي چې کوم ځای هاي اډوکیشن دي کې یاره دا سوره ماشومان تاسو د بیرو سره زرو خبره او خبره سره زرو نه دي بلکې یو له دوله زره په دې سواد کې داسې سټوډنټس طالب علمان دي چې هغه سره د کالج ته ورسیږي لسم پاس کې نه دا محروم پات کې د کالج نه پات کې او دا بیا یو خو په دې بل کې بیروزګاری روزګار نشته او بل دا چې د بیتانی مو پات شو نو مقصد مقاصد حل نشي دیو جنا مونږه دا حکومت نو مطالبه ده چې دې د دې لپاره متبادل بندوبست وکړي چې کم دا تعویل لري خپل د حق دې هغه اشرف تو کې عملی کار وکړي
هلتا د سواد د پیپلز پارټي مشر سلیم خان وای ټولګوندیز غونډه کې یې په ډاګه ویلي ک صوبایي حکومت د تعلیم په حق له دوی غوښتنې د پام نه غورځوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
بالکل جی منگا دا خبر ہو کر کہ سٹنگ گورنمنٹ زمن دا خبر ہونا منلا نمون په هر فورم کې د دې مشروع د خپل بچو د مستقبل لپاره په هر دګر کې برپور مرګرتیا کو خوا کا غو پروټیسټ په طریقه باندې کاغذ د وزیر اعلی د سیکریټریټ مخې ته د وزیر اعظم په هیڅ په ځوان د پاکستان پیپلس پارټي د حیثیت پرزیدنت سو زمو پارټي او زمو ورکر او دا به مکمل تو حمایت کو چې زمونږ د بچی د تعلیم نه محرومه پاتې شي ځکه دا زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده ځکه که دا بچی تعلیم اتلو شي زمونږ د ملک هغه مستقبل به روښانه شي ځکه که مونږ دا وویل چې نن په سواد کې دا مسله نو دا مسله په بنیر کې هم ده دا په شنګله کې هم ده دا په پېښور کې هم ده نو مونږ نه پکار ده چې مونږ د ټولو صوبې په سطح باندې راغونډ شو او د دې خبرې یو حل وباسو
دا راز په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاوای چې دا مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي او که حکومت په خپله فیصله غور ونه کړي نو بیا به په صوبایي کچه ټولګوندیزه غونډه راوبلي نوموړي د سواد د ټولګوندیزه غونډې د فیصلې په اړه وویل
په دې ال پارټیز کانفرنس کې موږ مشترکه تور د سیاست نه بالا تر د سواد ایجوکیشن په حواله سره مشترکه قرارداد موږ پاس کړو دا کوم مکتب سکولونه دي دا د حکومت ختم نه او پدغه ځینو کې پدغه کلو کې دا د کنورټ کې ګورنمنت سکولونو ته والته ځمکې کې باندې وشو کې چې دا سکولونه د ارګ په دا جاري وي سو کوي چې پدغه کلو کې بل سکول نه روښه وي نو موږ دا قرارداد منځ کړه دا ما دا ال پارټیز کانفرنس سره وادا دو ته له چې پېټ کې دا غي او قرارداد د موږ کومه چې حکومت دې لپاره متبادل دا خیال باندې دا ډېر بختور او ډېر ښه نیکمرغه تحریک شروع شوی دی
بلخوا هم په دغه ټولګوندیزه غونډه کې د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالمنیم خان هم ګډون کړی وو او په دې حق له مشال لیډیو ته وای
وزیر اعلی سره سلام ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چیرې دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مدې کرمټ ژوندم کې وتښتې نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تلی شي ګنټم نو بلکې یو کرمټر چې ژوندم کې کم سکول نشي حکومت په اراده ان شاء الله بدل کړی دا او مکتب سکولونه به نه ختم ان شاء الله
نو مولای زیاتوی چې صوبایي حکومت د مکتب سکولونو په اړه د ټولي صوبې لپاره یو شان پالیسی لري کارپوهان وای په کار دی چې د تعلیم او صحت په حواله ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه علما قامي مشران او عام ولس یو خپل شي او په حکومت وخت باندې فشار واچوي چې په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي دا راز به ملک او قام د پرمختګ په لار روانيږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.